خوش آمدین احمد به استیدیو.
سیستم عباس مننه تاسو ستړي مشید مشه د ازادي راډیو د دې سر د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاله یې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو د رایو د باطلېدو د بهیر له پروګرام خبرو او دا به هم واوري چې د کندهار پر معروف ولسوالي د پاکستان له لوري توغندي لګیدلې دي. خو سمدستي خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د دوشنبه پر ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. په کندهار کې امنیتي ځواکونه وایي د پاکستان لوري پرون د معروف پر ولسوالۍ د درنو وسلو ډزې شوې چې له کبله یو تن وژل شوی او یو بل هم ټپي ده. او د امریکا ولسمشر براک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوکراین کې د روسیې هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي چې د دوشنبه پر ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان به وخت ولري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په ارتباط خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. د تحول او تداوم ډلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د تفتیش او شمیرنې کار د دواړو انتخاباتي ټیمونو په خوښه پیل شوی او نتایج یې باید ومنل شي. د اصلاحاتو او همپالنې ډلې وویل چې د ټولو رایو د څېړنې او شمیر کار د متحد خو په دې بهیر کې رامنځته شویو خنډونو د چارو د شفافیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دواړو انتخاباتي ټیمونو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د شفافو رایو له مخې وټاکل شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري پرون د معروف پر ولسوالۍ د درنو وسلو ډزې وشوې چې له کبله یو تن وژل شوی او یو بل هم ټپي ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد ورانی ازادي راډیو ته د دې تلفاتو تایید وکړ او ویل چې یو شمیر کورونه هم د توغندیو زیانمن کړي او د سری شاکلا په سیمه کې څاروي هم تلف شوې دي. بل لور ته پاکستانی پوځیانو ویل چې د بلوچستان د مسلم باغ په سیمه کې پرون شاوخوا اتیا وسلوال د افغانستان له لوري پاکستان ته واوښتل او له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. د پروان ولی په سیمه کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو او غلو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. عبدالبصیر سالنګي پر خلکو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي.
تجارتي کې امروز پروان ته راغفتین دوباره بیا اندره
وی هغه سوداګر چې نن یې پروان پریخه دی بیرته د پروان ته راشي. دلته دی پنګونه وکړي دوی دې پوښتنه کوي بچیان یې کورې هرڅه خوندي د ډول به خلک هم پښورل شي. د خلکو د ژغورنې لپاره د خلکو همکاري پکار ده. د پروان ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون د ژمنه هم وکړه چې ډیر ژر به د لویو غلو قاتلینو او غیر قانوني وسلوالو ډلو د مشرانو د نیولو لپاره جایزه اعلان کړي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاندې د میورو سم هیروي. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یوکرين کې د روسي هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د راپور له مخې اوباما او مرکل ویلي دي چې په یوکرين کې د روسي پوځیانو حضور دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روسي له خاورې د یوکرين لور ته د ډزې د شخړو د زیاتېدو ویرونکې نښې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه مشران په دې نظر دي چې د کیف له اجازې پرته یوکرين ته د روسي لارو ننوتل یو پارونکې هڅه ده او د یوکرين پر خاورې تیری ده. د امریکا او جرمني مشرانو په ټلیفون خبري وکړي او ټاکل شوی چې نن انګلا مرکل یوکرين ته ولاړ شي. اوباما او مرکل موافقه وکړه چې روسیا باید خپل لارې بیرته له یوکرين وباسي. روسیا وایي چې په دغه موټرو کې چې د یوکرين ته استولې دي بشري مرستې دي. خو امریکا او یوکرين وایي روسیا هغه اصول تر پښو لاندې کړي دي چې کیف او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ورته ټاکلي وو. په عراق کې د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی یو وار بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. سیستانی پرون جمعه په کربلا کې ویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د یو مناسب حکومت پر جوړولو سلا شوې دي. د عراق امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو پېشمرګه پرون د دې هیواد په شمال کې د دوو سترو ښارونو د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ویلي دي چې د اسلامي دولت افراطي وسلوالو داسې خطر رامنځته کړی چې ساری نه لري او د فعالیت لپاره فوق العاده ښه سرچینې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمس فولي وژنه ظالمانه وبلله او دای د ټیټو خلکو کار وګاڼه. د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د جیمس فولي سر پرې کړی و. د امنیت شورا 15 غړي هیواد پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه وسلوال او د دوی مفکوره باید له منځه وړل شي. تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبریال جیمز فولي د سرپرې کولو ویډیو خپره کړه او ګواښي وکړ چې بل امریکایي خبریال سټیف سوټ لوف چې له دوی سره اسیر دی هم وژني. زرګونو ایرانیانو پرون جمعه د پیژندل شوي شاعر او بشري فعال سمین بهبهانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. بهبهانی په ایران کې د غزل ملکه بلل کېده او دوه وارې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ته کاندید شوې وه. رپورټونه وایي چې دا په تهران کې د بهشت زهرا په نوم هدیره کې د خپل پلار تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. سمین بهبهانی د سې شنبې په ورځ د تنفسي ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه. دا د مرګ په وخت و 80 کلنه وه. د ایران حکومت په 2010 میلادي کال کې پر سمین بهبهانی د سفر بندیز ولګاو او اجازه یې ورنکړه چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ولاړ شي. روسي خبر هم دا چې غربي دولتونو د یوکرين د حکومت له اجازه پرته د هیواد د روسي د مرستو د کاروانونو ننوتل وغندل. واشنگتن ویلي چې د روسي د کار د یوکرين پر خاورې تیرای دی. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ د سلاکار مرستيال بن رودز پرون جمعه ویل چې کچیرې روسي د کاروان بیرته ستون نکړي د خپل د کار بیا به ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د روسي د اقدام په سیمه کې کړکېچ زیاتولای شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویلي چې روسي پر خپل نړیوالو نو او د یوکرين پر خاورې تیری کړی دی. رپورټونه وایي چې د روسیې د بشري مرستو کاروان د جمعې په ماسپښین د یوکرين لوهانسک ښار ته ورسید. د رپورټونو پر اساس په لوهانسک کې چې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلاوو وسلوالو ترمنځ خړې روانې دي، له څو اونیو راهیسې برېښنا او د څښاک پاکې اوبه نشته. دا د سیمې اونړي مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال هیله مند دی چې د رایو د باطلې دو بهیر به دواړه کاندیدان راضي کړي.
زه مطمئنه یم چې دغه نتایج چې راوځي دا به د دواړو ټیمونو محترم رهبرانو ته تایید وروسي.
د کندهار پر معروف ولسوالي د پاکستان له لوري ډزې شوې.
د معروف د سرې شاکله په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندۍ او د ټوپک مرمۍ استعمال شوې.
پاکستان بیا ادعا کوي چې د افغانستان له لوري د بلوچستان پر مسلم باغ پولیسکونو وسلوالو حمله کړې. دا به هم واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبره کوي او اندېښنه ورته څرګندوي. د ازادیه واوریدونکو په پروګرام کې چې تر اتمو بجو وروسته خبرو ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو یو اوریدونکو وایي.
هغه برشه د نغلونو ننګرهار ته انتقال شوی دی او د هغې لینونه په لاره په لغمان کې قطع کوي. په دې خاطر باندې چې افغانان په دې نه فایده واخلي، دې نه معلومېږي دا چې دا خلک د افغانستان دښمنان دي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو بهیر پیل کړي. په دې اړه په عکس العمل کې د جمهوري ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولو رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر باید شفاف ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دواړه کاندیدات به کافي وخت ولري چې خپل شکایتونه، پوښتنې او نظرونه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو له کمیسیون سره شریک کړي. ملګرو ملتو هم ویلي دي چې د ټولو رایو د تفتیش په پروسه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې په پروسه کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د دې سازمان په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یانکوبیش په حواله ویل شوی د دغه پروسې هدف په افغانستان کې د پاکو او ناپاکو رایو بیلول دی او موږ د افغانانو د دې غوښتنې د بشپړولو لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او دواړو انتخاباتي ټیمونو سره په ګډه کار کوو. ملګرو ملتو پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له دې بهیر سره مسلکي چلند وکړي او ژر تر ژره په افغانستان کې د انتخاباتو د معتبرو نتایجو د اعلان لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلولو پروسه پیل کیږي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د باطلولو د پروسې ځانګړی میکانیزم بشپړ شوی او تر 5000 زیات چک لیستونه سیستم ته داخل شوی دي. هوتکی وویل دواړه کاندیدان کافي وخت لري چې د دې بهیر تر پیل مخکې خپل نظرونه پښتنې او شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته واستوي.
زه مطمئن یم چې دغه نتایج سره وځي، دا نتایج به هم د دواړو ټیمونو محترم رهبرانو ته هم د تایید وړ وشي او هم د افغانستان د اولس لپاره به هم د تایید وړ وشي.
د اصلاحاتو او همپالنې ډلې هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو نتایج به شفاف وي او راتلونکی ولسمشر به د افغانستان د خلکو د پاکو رایو په پایله کې واک ته ورسیږي. د دې ډلې غړي فضل رحمان اوریا آزادي راډیو ته وویل چې که څه هم د رایو د څېړنې بهیر په وار وار له خنډ سره مخامخ شو، د دې پروسې بشپړېدو ته متحد دي.
خو دغه لړۍ په یو ډول ټکنۍ کېږي، کوښښ صورت نیسي چې درغلیو باندې سرپوښ کېږي چې دا زموږ اندېښنې وړ ده او موږ هیله لرو چې دغه لړۍ په پای کې د ټاکنو پایلې داسې اعلان کړو چې په شفاف ډول وي، په عادلانه ډول وي.
د تحول او تداوم ډلې ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو رایو د تفتیش پریکړه د دې لپاره سوې وه چې د افغانستان د خلکو په رایو کې سیاسي او منطقوي تبعیض نه وي، او که چیرې دا بهیر اصولي پر مخ تللی وي نو ټولې خواوې باید پایلې ومني. د دې ډلې یو غړي داود سلطانزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمام پروسه ها از خود راه های حل داره و ما نمیتونیم که
د انتخاباتو په ارتباط ټول بهیرونه اصول او د حل لارې لري. موږ نسو کولای چې په دې وینا چې دا منو او هغه نه منو د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړو. سلطان زوی زیاته کړه چې د رایو تر تفتیش وروسته د شکایتونو د اوریدو بهیر پیل کیږي او د دې بهیرونو په پایله کې رامنځته شوي نتایج باید ټولو خواو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د حکومت دوره یې پای ته رسیدلې او د انتخاباتو نتایج باید په راتلونکو 15 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې تر 3% زیات صندوقونه څیړل سوي او د دې کمیسیون په وینا د ټولو رایو د څیړلو او شمیرلو بهیر شایي په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړ شي.
پاکستانی پوځیانو د کندهار د معروف ولسوالۍ د سری شاکلا پر سیمه راکټي حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د لسکونو توغندیو او د توپ له ډزو وروسته پاکستاني پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتو هڅه وکړه چې افغان ځواکونو د هغوی مخه ونیوله. له کندهار محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د امنی کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پاکستاني پوځیانو تر څلویښتو زیات راکټونه د معروف ولسوالۍ د سری شاکلا سیمې د ملکی خلکو پر کورونو ویشتلی چې له امله د دې سیمې یو ملکی وګړی وژل شوی او یو بل ټپی دی. د زیادورانی په وینا دغه راکټي حملې د غرمې پر 11 بجو پیل او پر 2 بجو پای ته رسیدلی.
په 11 بجې د معروف د سری شاکلا په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندۍ او د توپ مرمۍ البته درنې سلاوې لرې ویشتل چې سلاوې استعمال شوې دي چې په ترڅ کې البته په ځینو کورونو ته مالي زیانونه هم اوسي د چا دیوالو مرسته شوي دي، د چا حیوانات مرسته شوي دي او آن پر دې چې په یوه کور د توغندۍ د مرمۍ لګېدلو په ترڅ کې چې مرګوم له هم اړولې ده یو نفر ټپي شوی دی او یو هم په شهادت رسېدلی.
د پولیسو د ویان په وینا د راکټو حملو پر مهال پاکستانی پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتلو هڅه کړې چې د سرحدي پولیسو لخوا یې مخنیوي شوی. دورانی وویل چې د پاکستانی پوځیانو د دغه حملې په اړه مرکز ته معلومات ورکړي او د عکس العمل لپاره د هغوی امر ته منتظر دي. څو میاشتې مخکې د معروف ولسوالۍ چارواکو ویلي و چې پاکستانی پوځیانو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تاسیساتو جوړول پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کندهار پر معروف ولسوالۍ پرون تر 24 ډېر توغندي ولګېدل او د توپو ډزې هم شوې دي. بل لور ته د بلوچستان امنیتي چارواکي دا کوي چې له افغانستانه د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته وسلوالو د ور اوښتو هڅه پرون کوله چې ملیشه ځواکونه یې مخه ونیوله. بارکوال میاخیل له کوټې راپور لري.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو دفتر د جمعې په ماښام رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې خبر ورکړ چې د جمعې په سهار له افغانستانه وسلوال او قاچاقبر د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته راوښتل چې ملیشه ځواکونو یې مخه ونیوله او وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری ووژل شو. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د وسلوالو او قاچاقبرو شمېر د 70 او 80 تنو ترمنځ وو او غوښتل یې چې ورسره راخیستي تاریخ د پاکستان خاورې ته راواړوي، خو ملیشه سرتیرو چې په عادي ډول یې پر پوله ګزمه کوله د هغوی مخه ونیوله او د دواړو غاړو ترمنځ ډزې پیل شوې، چې د خان واسې په وینا په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری نایک محبت خان وژل شوی، څو تنه نور ملیشه سرتیری ټپیان شوي او ادا کوي چې په نښته کې ډېر وسله وال هم ټپیان شول چې هغوی د پیښه له ځایه د افغانستان خواته ورسره یووړل. خان واسې وایي د وسله والو د ځپلو او پر شا تمبولو لپاره پولې ته سمدستي ګڼ شمېر ملیشه سرتیری ورولېږل شول، چې د دواړو غاړو ترمنځ د شاوخوا درو ساعتونو د ډزو په تبادله کې وسله وال بالاخره بیرته د افغانستان په لور وتمبول شول او تېښتې ته اړ کړای شول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان په دوه بلوسوالي کې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو او په سیمه کې د پرتو پولیسو او قومي لشکرو ترمنځ نښته روانه ده. پولیسو د ولسوالي ودانۍ پرې ایښي او په نږدې غونډیو کې پوستې جوړې کړې دي. پرون د نورستان والي ازادي راډیو ته وویل چې مرکزي حکومت تر دې دمه د ولسوالي د ساتنې لپاره ځواکونه نه دي ورستولي. روحلا انوري په ټلیفون را سره دی چې دا موضوع څاري. انوري صاحب، مرستندویه ځواکونه تر اوسه پورې دواب ته استول شوي؟
شیبر صاحب، همدا څو شېبې وړاندې ما د نورستان والي سره خبرې وکړې او همدارنګ هلته یو قومي مشر دی، د حزب اسلامي پخوانی جهادي قومندان دی، حاجي میراجان، هغه سره مې خبرې وکړې. په دواب کې هغوی وایي چې تر اوسه پورې ځواکونه نه دي را رسېدلي او موږ په همدې تمه باندې ساعتونه تېرو چې نوي ځواکونه به راشي او زموږ ملاتړ به وکړي. حاجي میراجان وایي، شیبر صاحب، چې د جمعې په ورځ باندې وسلوال طالبان ولسوالۍ ته راکوش شول، هلته ولسوالۍ وسوځوله، امنیت قومندانۍ وسوځوله او همدارنګه نږدې ښوونځي او هغه وسوځه او په هغې کتابونه او دینی کتابونه او نور کتابونه ټول سوځېدلي دي. خو د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي چې دغه د راکټ په ډز کې دا ځینې سوځېدلي، هغوی راکټ ډز کړی دی او دغه ځینې سوځېدلي. خو حاجي میراجان همدا ګیلم کوي چې تر اوسه پورې دغه د څو ورځې وشوي چې دوی ته نه هوایي ځواک را رسېدلی او نه هم زمینی ځمکني ځواک چې دی د نورګرام نه را روان شوی او پرون بېرته هغه ستون شوی د نمی لارې نه، او تر اوسه پورې دوی ته چا کومک نه دی رسولی. شیبر صاحب،
تاسو چې وویل چې پلي ځواکونه له نورګرام نه روان شوي او بېرته ستنېدلي دي، د ستنېدو علت یې څه دی؟
د ستنېدو علت یې، شیبر صاحب، د نورستان والي حافظ عبدالقیوم په لاره کې د مخالفینو لخوا د مینونو یې ښودل او هلته د هغوی دخوا د مورچو نیول ښیي چې هلته یې مورچې نیولې وې، ډزې پې شوي دي او بېرته ځواکونه ستانه شوي دي تر څو چې لاره صفا نه شي او دغه د هغوی مورچې لرې نه شي کړی، نو دوی به قرار قرار حرکت کوي خو ډېر زر نه شي رسېدلی. او هغه هیله ښیي چې دا کوم ځواکونه چې را روان شوي دي د نورګرام نه، دا به زر ورسېږي.
انوری صاحب، پرون تاسو د همدې دواب د پیښې په ارتباط په خپل راپور کې د یو قومي مشر خبرې راخیستې وې چې هغه وویل که د حواله لارې هم مرسته را ورسېږي د ځواکونو روحیه به قوي شي. ننګرهار ته تېره اونۍ له مرکزي حکومته درې هلیکوپټرې وسپارل شوې، څرنګه له جلال آباد سره نورستان روابط نشي نیولی چې د دغو هلیکوپټرو له لارې له دوی سره مرسته وکړي؟
د نورستان والی نه هم ما همدا پوښتنه وکړله چې که زمینی ځواک د مینونو له ویرې او همدارنګه په لاره کې د وسلوالو طالبانو د شتون له امله نه شي تللی، نو هوایي ځواک خو تللی شي، هلته هغې خلکو ته مرسته رسولی شي، ولې دوی ته تر اوسه پورې مرسته نه ده رسول شوي؟ هغه راته په ځواب کې وویل چې وزارت دفاع او داخله وزارتونه په همدې باندې کار کوي چې د زمینی کومک چې دی هغه به وروسته رسېږي، خو اولیت دې ته ورکړی دی چې هوایي ځواک ور ورسول شي، هلته خلکو سره مرسته وشي، خو اوسه پورې نه دی رسېدلی. او لامل هم نه دی معلوم چې ولې دغه وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونه یا په ننګرهار کې پراته د ملي اردو قومنداني چې د پولي اردو ده، هغوی ولې دغې سیمې ته نوي ځواکونه نه دي رسولي او کومک نه دی رسولی؟
روحلا انوري، مننه. د نورستان د دواب د ولسوالۍ د پیښې په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې اورېدې. دغه ولسوالۍ تقریبا د طالبانو په یو ډول محاصره کې ده او د سیمې امنیتی ځواکونه له مرکزی حکومت د مرستې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې د چهارشنبې له ورځې راهیسې چې دا جګړه روانه ده له مرکزی حکومت له دوی سره مرستې نه دي شوي. له جګړو لري د آبادۍ په لور باندې رواني شو او د افغانستان شمال ته مزار شریف ته ورتو. ټاکل شوی ده چې په مزار شریف کې د شیشو یو فابریکه ودانه شي. مجیب الرحمن حبیبزی په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، دغه فابریکه لکه څنګه چې ما ویل په مزار شریف کې جوړیږي او کنه د بلخ په کومې بلې سیمه کې؟
سلامونه شیبا صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. څنګه چې تاسو ته یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې جوړیږي، خو د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې چشمه شفا سیمې ته نږدې د بلخ ولایت د قانون ادارې مسؤلین په دغه ولایت کې وایي چې دا فابریکه به د $48 میلیون په ارزښت په لومړنۍ پانګونه کې جوړه شي، چې په کې څلور ډوله شیشه تولیدېږي او تر څنګ یې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم ورته مساعدېږي. د دې ولایت د قانون ادارې مشر انجینر داد محمد وایي چې وروسته دا فابریکه تولیدات یا دغه استخراج سطحې د قانونو څخه او بیا شیشه جوړونې سطح ډېرېږي، چې د افغانستان د په ټول ولایتونو کې به توضیح وي او تر څنګ بهر ته هم صادرېږي. د هغه په خبره چې زرګونو کسانو ته د کار د زمینې د مساعدېدو تر څنګ به وروسته له څو میاشتو د دوی پانګونې سطح $250 میلیونو ته لوړه شي، چې دقیقا دغه دغه شیشه د کیمیاوي موادو سیمه هم د بلخ ولایت چشمه شفا سیمه کې په یوه پراخه سیمه کې تثبیت شوې ده، چې د هېواد په سطحه د شیشې له لویو کانونو څخه شمېرل کېږي.
وبخښئ، دغه فابریکه د حکومت له لوري جوړیږي او کنه هغه خصوصي سکتور هم ورسره ملګری دی؟
یا شیبا صاحب، څنګه چې موږ په بلخ ولایت کې د معدن ادارې له مشر سره خبرې درلودې، وایي چې دغه شیشه د شیشې د فابریکه چې ده د دولت له لوري د یو خصوصي کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک شوی دی، چې د یاسمین آرا کمپنۍ نوم دی او قرارداد یې هم په لومړي پړاو کې $48 میلیونه دی، چې اوس به $250 میلیونو ته لوړ شي.
تر دوی تر اوسه پورې دا معلومات ورکړي دي رسنیو ته چې تر کله پورې به د دې فابریکې کارونه بشپړ شي؟
یا شیبا صاحب، لونی کارونه په روانه میاشت کې پای شو، چې تقریبا څلور کسان هم په دنده ګمارلې دي او حتی د شیشې د کیمیاوي مواد استخراج په شولګر ولسوالۍ کې دوام لري. شاوخوا شپږ یا اووه میاشتې وروسته به کارونه بشپړ شي او رسمن به د شیشې تولید په بلخ ولایت کې پیل شي او دغه تولید شوې شیشه به څلور دېرش ولایتونو ته استول کی او وروسته له یوه کاله به له هېواد څخه بهر ګاونډي هېوادونو لکه پاکستان، ایران او نورو هېوادونو ته واستول شي.
تر اوسه پورې دا معلومه شوې ده چې دغه فابریکه به له کوم هېواده واردې شي؟
خصوصي کمپنۍ ده، کورنۍ کمپنۍ سره قرارداد شوی، ډېر لویه کمپنۍ ده او تولیدات به په بلخ کې ترسره کیږي. څلور ډوله شیشه تولیدوي.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. و موردل چې د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې ټاکل شوی ده چې د شیشو یو فابریکه جوړ شي او دغه فابریکه به هم لکه څنګه چې تر اوسه پورې مسولان وای په 15 میاشتو کې خپل تولیدات پیل کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 پټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
د امریکا فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې چې ولې افغانستان باید د پاکستان سیاسي بحران ته اندېښنه ولري لیکي. په داسې حال کې چې د پاکستان د روانو مظاهرو نتیجه لا معلومه نه ده، خو داسې بریښي چې د بحران زیاته ګټه د دغه هیواد اردو ته رسیږي. دا نه یوازې د پاکستان د کمزوري ولسواکۍ بلکې د افغانستان د نازک حالت لپاره هم ښه خبر نه دی. فارن پالیسی زیاتوي د نواز شریف له حکومت سره د پاکستان د اردو اړخ نه لګیږي. نواز شریف د خپل صدارت په تیرو دوو دورو کې هم له اردو سره لانجې درلودي. په اوسنۍ دوره کې هم چې څه د باندې یو کال کېږي، نواز شریف هند او افغانستان سره د روابطو د ښه کولو، د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د دوسیې د بیا راسپړلو او له طالبانو سره د خبرو په حق له اردو سره لانجې درلودي. نو هغه شور او ځوک چې نن سبا د اسلام آباد په سړکونو کې خور دی د فارن پالیسی په وینا داسې ساز دی چې د پاکستان د اردو په غوګونو خلګیږي. دا هم څه د حیرانتیا خبره نه ده چې ګمان کیږي عمران خان او مولانا قادری چې دغه مظاهرې په لار اچولي له اردو سره اړیکې لري. فارن پالیسی زیاتوي دا سمه ده چې د مظاهره چانو شمیر دومره زیات نه دی چې په خوایې توقع کېده او د نواز شریف د لری کېدو لپاره د دوی غوښتنه نه ده منل شوې. خو دا چې دوی له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې غونډ دي او د نواز شریف د لری کېدو چیغې وهي ملکی حکومت په کمزوري او دفاعي حالت کې څرګندوي. فارن پالیسی زیاتوي په هغې غونډې کې چې د ریپورټونو په اساس تیره اونۍ د اردو او حکومت ترمنځ وشوه پوځیانو ژمنه وکړه چې کودتا نه کوي، خو په مقابل کې یې لکه څنګه چې یوې حکومتي سرچینې رویترز خبري آژانس ته وویل دا غوښتنه وکړه چې امنیتي او بهرنی سیاست باید په بشپړه توګه دوی ته پرېښودل شي. خبرونه زیاتوي دغه تحولات د افغانستان لپاره دوه اندېښمنې یا بې ثباته کوونکې پایلې لرلی شي. اول دا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې لوړې ژورې لري کیدای شي کړکېچنې شي. دوهمه ستونزمنه پایله یې کیدای شي دا وي چې پوځیان به د افغانستان په اړه د اسلام آباد د پالیسۍ واګې په لاس کې واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې احتمال به څو برابره زیات شي. په داسې حال کې چې فارن پالیسی خپرونې په افغانستان باندې د پاکستان د سیاسي بحران د اغیز په هکله یو مطلب خپور کړی، د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په هکله یوه لیکنه چاپ کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې انتخاباتي لانجې خلک غوسه کړي او د کورنۍ جګړې اندېښنې پیدا کړي. انډیپندنت لیکي د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو له رانږدې کېدو سره سم چې د انتخاباتو د رایو تفتیش یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې، دا اندېښنې زیاتې شوې چې د واک د انتقال نازکه پروسه کېدای شي په زور زیاتی بدله شي. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې په تېر اونۍ کې د رایو تفتیش چټک شو او سیالو کاندیدانو په خپل منځ کې څو غونډې وکړې، یو څه هیله پیدا شوه چې کېدای شي افغانستان په دوو راتلونکو اونیو کې یو نوی جمهور رئیس ولري چې د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو لپاره مهمه ده، خو افغان او نړیوال څارونکي خبرداری ورکوي کچېرې د تفتیش په سر لانجې دوام وکړي او دواړه کاندیدان د واک د ویش په حق سره سلا نه شي، نو د واک د انتقال پروسه کېدای شي په اسانۍ ړنګ شي. انډیپندنت لیکي سیال کاندیدان د امریکا د فشار لاندې سره سلا شول چې د ملي وحدت داسې حکومت جوړوي چې یو جمهور رئیس او یو اجرایوي رئیس به ولري، خو د تفصیلاتو په هکله سره ژور اختلافات لري. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې نړیوالو چارواکو د زغم او صبر غوښتنه کړې، خو د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله چې خپله یې د درغلیو تور لګولی او د تفتیش غوښتنه یې کړې، مرستیالان او متحدین یې ګواښ کوي کچېرې سیال کاندید اشرف غنی احمدزی بریالی او جمهور رئیس اعلان شي، دوی له پروسی وځي او مدني ناکراری پیلوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د ملکی حکومت پر ضد مظاهره شي د اسلام آباد او کابل روابط پس خراب کړي. د فارن پالیسی خبرونې په باور د عمران خان او طاهر القادری اعتراضونه شي د نواز شریف حکومت کمزوري کړي او پوځ برلاسه، چې دا هم د افغانستان لپاره ښه اقدام نه دی. وړاندې په خبرونه کې د اسلام آباد د اعتراضونو په ارتباط تازه جزئیات تاسو ته وړاندې کوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پوری بیا ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 پاکه صافه نیولې شي. اوس هم د ژوند رنگونه
مصنوعی په خامې واچوله، خو چندان مزدار نه وو ځکه چې درنده وو.
چیرته دی واچوله؟
د سره صلیب کې مې اچولې ده، وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې په خوا اچولې.
په تکلیف
مور سره وو.
اوس څه پلان لري؟
اوس داسې پلان لرم خو اقتصاد تقاضا نه کوي، د درس معلولین روزګار خراب ده. زه غواړم چې مثال خارج ته لاړ شم، یو مصنوعي اعضا راته جوړ کړي چې راحت ورسره وګرځم.
فکر کوي چې کله ته یو پښه درته جوړه سي، که نه چې هغه پښه سره ته راحت اوسې، ارام اوسې، کار کولی سي، بیا زړه دې کېږي چې کار وکړي.
ولې نه، زه غواړم کار وکړم، مثال دفتر ته لاړ شم، موټر وچلوم، بعضې نور کارونه وکړم ورسره. زما پښه فرضاً شهید شوی ده، خو زما ذهن، زما روح شهید شوی نه ده. زه کولی شم چې په خپل ذهن کې مثال یو خبره وساتم، یو کار زده کړم، خدمت وکړم خپل معلولینو ته، خپل جامعې ته. په همدغه اساس ما خپل روحیه د لاسه نه ده ورکړی. یو کال دوه کال همداسې مې فکر کوو چې والا زه معلول یم او کار کولی نه شم، زما مور و پلار څنګه شي، خو اوس روزګار سره اموخته شوی یم، شکر ده، ژوند نه تیریږي شپه ورځ.
د شون رنگونه له پروګرام سره اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د بدلېدو بهیر پیل شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري پرون د معروف پر ولسوالۍ د درنو وسلو ډزې وشوې چې له کابله یو تن وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د پروان والی په سیمه کې د غیر قانوني وسله والو ډلو او غلو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یوکرین کې د روسیې هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په عراق کې د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني یو وار بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد وجنګېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمز فولي وژنه ظالمانه وبلله او دای د ټیټو خلکو کار وګاڼه. دغه خبریال د عراق د اسلامي دولت له خوا سر پرې شوی دی. زرګونو ایرانیانو پرون جمعه د پیژندل شوي شاعر او بشري فعال سمین بهبهانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. او غربي دولتونو د یوکرین د حکومت له اجازې پرته د هیواد ته د روسیې د مرستو د کاروانونو ننوتل وغندل.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت د ټرورېستي بریدونو ویره ښکاره کړې ده او ویلي دي هر څه که پیښ شول مسؤلیت به یې د عمران خان په غاړه وي. عمران خان چې په زرګونو پلویان یې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي دي، د صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
کاسوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف له حکومت سره ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو نوموړي یو ځل بیا پر خپلې دې خبرې ټینګار وکړ چې د مذاکراتو پر میز به د نواز شریف د استعفا له غوښتنې لاس وانخلي. عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره د رواني میاشت له 14 نیټې راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې چې دا مهال د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او غیر قانوني لارې واک ته رسیدلې. عمران خان د شنبې په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې د یو پیاوړي او خوشحاله پاکستان لپاره د خپلې دندې ګوښه شي او په پاکستان کې نوي او شفاف انتخابات ترسره شي. د وای نواز شریف داسې ګڼلې وه چې زما پلویان به تر یو دوه ورځو اعتراض وروسته ستړي شي او کورون ته وستانه شي، خو ما هوډ کړی چې د خپل ژوند تر وروستۍ سلګې بدلته یم، یا به د نواز شریف استعفا اخلم او یا به مرګ قبلوم. نوموړي همداراز پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې زغم او حوصله د لاسه نه ورکوي، بریا یې نږدې ده. که څه هم له یوې خوا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان په اسلام آباد کې راغونډ دي او د نواز شریف د استعفا او د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې عمران خان د سیاسي شخړې د لارو کوڅو پر ځای په پارلمان او له قانوني لارې هوارې کړې. د وای مونږ د اساسي قانون په نامه یو کتاب لرو، په هغې کې د صدر اعظم ولسمشر او همداراز د نورو چارواکو د لرې کولو په اړه یو کړنلاره شته. عمران خان د هغه کړنلاره تعقیب کړي او د درغلۍ په اړه د ثبوت وړاندې کړي، نو مونږ به خپله له دندو ګوښه شو. له بلې خوا د پاکستاني حکومت د یو بل مخالف ګوند عوامي تحریک مشر طاهر القادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل مونږ له حکومت سره د مذاکراتو پر میز لاغوی غوښتي چې ژر تر ژره د نواز شریف استعفا ورکړي او د پارلمان په ګډون د ټولې اسامبلۍ منحل کړي. هغه زیاتوي چې د نواز شریف له استعفا پرته به مذاکرات بې ګټې وي. عمران خان او قادری په داسې حال کې خپلې غوښتنې تکرار کړي چې د پاکستان د مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د دواړو غوښتنې د اساسي قانون ضد وبللې او په غوس اکثریت رد کړي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د تروریستي بریدونو ویره خودلې او په خار کې امنیت لا کلک کړی او همدارازي خبرداري ورکړی که چیرې کومه ناوړه پېښه رامنځته شوه مسؤلیت به د عمران خان او قادری پر غاړه وي.
عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نواز شریف دې له صدارت استعفا وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د اعتراضونو په اړه په پاکستان کې زموږ خبریال بارکوال میاخیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر اورنګزیب کاسی سره مرکه کړې او په پیل کې د عمران خان او طاهر القادری د ازادي او انقلاب لاریونونو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
یو چونکہ نواز شریف د پاکستان او بیا خاص کر د پنجاب د صنعتکارانو د سرمایه دارانو نمائنده دی او د هغوی په ووټ راغلی دی او هغوی دا امیدونه دي چې دی به د هند سره معاملات برابر کی او دی به د افغانستان سره چې دی داسې لارې جوړې کی چې پاکستان به امنیت خواته روان شي. ولې چې دی ته ډېر لوی خطر دا دی چې پاکستان ورځ په ورځ چې دی هغه تباهي بربادۍ خواته روان دي چې بجلی او ګیس نه د دې ټولې فارمیکي ورته یا کارخانې ورته دا ډېر لوی بربادۍ ته مخامخ. او بل دی دا ګوري چې نورې دنیا د اروپا او د دې چې دا کم سرمایداران دي د دې ټولې سرمایه چې دی هغه چاینا ته او هند ته چې دی هغه منتقل شوه ځکه هلته چې دی مزدور چې دی ارزانه مزدوري ارزانه ده. نو دوی دا خواهش لري چې دلته امنیت راشي او دا بهیر دلته مراسي ده د پیسو نو زموږ پاکستان به لږ په پښو ودرېږي. د دې خبرو په رڼا کې په ګرد فوج باندې د لاس اچولو د مخه دی یو ازمایشي معامله دا جوړه کړه چې دا ازیر سرویس یعنی دا چې اوس په پوج کې دي و دې ته چې لاس اچو د دې د مخه چې دا کم رټایر فوجیان دي چې و دې ته لاس واچو چې دی په دې باندې بیا څه ردی عمل راځي. نو دې دا مشرب ته چې دی لاس واچو نو هغوی سخت دی د ستوني ونیو چې یو ګام هم ته حکومت نشي کولی. دغه شی خو دې موږ بېخي نه منو او د افغانستان په معاملاتو کې تر ننه پورې دا چې څه حکومت رانه راغلی دي خو دا د دې پوج په ملګرتیا راغلی دي او اول شرط یې دا چې په خارجه امرو کې او د افغانستان پاک او د هندوستان پاک به په چارو کې ګوتې نه وایي. دا دوی سره منل دي، بېنظیر منلي وه، دا ټولو منل دي. نو دا و چې دا چې کوم اوس په فوج برای راست مداخلتونه نسي کولی څه مشکلات دي. نو دا یې کوم د فوج په اثر کې پاتیانې دي هغه یې میدان کړلې.
نو تاسو دا فکر کوئ چې د طاهر القادری او د عمران خان دواړو تر شا د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې لاس لري؟
نو ښکاري دغه سي، ښکاري دغه سي. په پاکستان کې خو ګوره جمهوریت دوام کولی نسي. په پاکستان کې په کال 1980 کې جمهوریت رالی دی نو مني ملک مات کوي، جمهوریت خو دی نه مني. موږ په دې نظر ورته ګورو لکه داسې ښکاري لکه د ملک خلاف شي یو معامله روانه وي. ولې چې نن کوم ماحول په اسلام آباد کې جوړ دی چې هغوی پارلیمنت دی نه وزیر اعظم دی نه انقلاب دی. او خبره دا ده چې دا چا د پاره دی لارې برابرې دا قادری لا دومره کیسه نه ده، خطرناکه کیسه هغه ده چې په پنجاب کې او د ورس پاتې علاقې چې دی په دې کې دا بنیاد پرست خلک دومره مضبوط او دومره قوي دی که هغه راووتلی او دغه کیسه یې په مخه راواخیسته لکه دا نن چې قادری او عمران خان کوي. او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان پوځ چې دی 50 کاله په دغه فکر تربیه شوی. نو دا څه ګارنټي ده چې هغوی راشي او دلته دی په دې فوج کې ملګري نه لري؟
چې کوم احتجاج روان دی که چېرې د دې په نتیجه کې جمهوریت ته تاوان ورسیږي او د پارلمان پر ځای خلک د احتجاجونو په وسیله انقلابونه راولي، بیا پښتنو ته څه کول پکار دي؟ پښتانه ملتپال مشران باید
ګوره. زه دا خبره کوم، پارلمان لتلل جلا خبره ده. زه وایم که دا اسلام آباد کې چې څه کیږي په دې د پښتنو وس نه رسیږي. که دا فیصله سی وه چې نور نواز شریف نه برداشته و پوج به راځي، نو چې محمود خان او ولی خان دا ټول وغواړیم نه دوی په دا مجلس څوک ګډوي نه د دوی پکې کردار جوړیږي.
د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه مو د سیاستوال اورنګزیب کاسی څرګندونه اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو در سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو چې اکثره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه دي. خصوص یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر بارک اوباما د سلاکار مرستیال ویلي دي چې امریکا د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي او د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد اقدام ته تیار دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایي حملو پر پیلېدو غور کوي. د مسلې جزئیات د فرشتي جلال زی پوره پور کې.
سپینه مانی وای چې امریکا د خپل خلکو د امنیت ټینګول لپاره د اسلامي دولت د وسوالو پر ضد نورو اقداماتو ته تیار ده. دا خبره پرون د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د سپینه مانی د سلاکار مرستیال بن رودس خبري اعلان ته وکړه. رودس وویل د اسلامي دولت د وسوالو افراطي ډله د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس ډیره خطرناکه سوې ده.
We've made very clear time and again that if you come after America,
we'll come after you. موږ بیا بیا او په هر ډول ویلي چې کته سي په امریکایانو پسې راځي نو موږ به هر چیرته چې یاست در پسې درځو او دا هغه کار دی چې پراتلونکو څو ورځو کې به زموږ پلانونه رهبری کوي. د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبريال جیمز فولي د وژلو په ویډیو کې چې پر انټرنیټ خبره شوی ویلي چې دا کار یې په عراق کې د اسلامي دولت پر پلویانو د امریکا د هوایي حملو د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. په واشنگتن کې چارواکو د چارشمې پر استایت کړ چې دروان دوبې په پایل کې د خبريال جیمز فولي او د یو بل برمته سوي امریکایي د خوشی کولو د پټ ماموریت لپاره د ځنګړو ځاکونو یو ډله سوریا ته استولې و. پنروډس پرون په واشنگتن کې د خبرو پر مهال یو بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت د وسلوالو لبرمته د خپل وګړو د خوشی کولو لپاره له هیڅ هڅه ډډونه کړې. متحده ایالاتو تر اوسه یوازې په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو هوایي حمله کولې، خو امریکایي چارواکو ویلي چې اوس په سوریه کې هم پر ورته اقدام غور کوي.
د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن کیف ته روانه ده او د اوکراین له چارواکو سره به د اوکراین په ختیځ کې د روانې لانجې په ارتباط خبرې وکړي. پرون انګلا مرکل د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون خبري وکړې او د روسي د هغه کاروان غندنه وکړه چې په سلګونو لارې پرون اوکراین ته واستولې او روسیا وایي چې دا د بشري مرستو کاروانونه دي. خو انګلا مرکل په دې ارتباط شک څرګندوي. کیف ته د مرکل د سفر پاړه ملالی بشیر راپور لري.
د اوکراین د راتلونکو په حق له وړاندوینه کول یو خطرناک کار دی، خو اوکراین ته د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل تاګ هیلی راپورته کړی دی چې د روسیې او اوکراین کړکیچ ته به د حل لار ومندل سي او د دونباس په سیمه کې خونړی جګړې ته به د پایټکې کې شوډل سي. له هغه وروسته چې د اپریل په میاشت کې د اوکراین د پوځ او روسیې په لور جلاغشتونکو ترمنځ نشته پیل سو، ځینې لویدیت چارواکي اوکراین ته ولاړل. په دې چارواکو کې د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر، د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د ناټو عمومي سرمنشي اندریس فوګ راسموسن شامل دي. خو په دوی ټولو کې د هیڅ چا ګډون دومره اثر ونه درلود. انګلا مرکل چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد جرمني صدر اعظم ده، په اروپایي اتحاد کې هم د بهرنۍ پالیسی پر خبرو برلاسي لري. مرکل د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو پر بلنه د هیواد ته ځي. مرکل ویلي دي چې ناټو ځواکونه به پراتلونکو کې د روسیې لخوا د يرغل ځواب ورکوي. خدای هم څرګند کړه چې د ناټو ځواکونه به په دې سیمه کې دایمي حضور نه لري. ځینې رسنۍ وړاندوینه کوي چې مرکل کیف ته د یو پلان چې له مخې به یې دواړه لوري ګټه کوي او یو څه جوړ جاړی به کوي. د مقالې په وینا اوکراین ته د مرکل سفر په دوو د پام وړ تاریخي نیټو دی. د اګست په 23مه د نازی جرمني او شوروي اتحاد ترمنځ د يرغل پر خلاف توافق نامه سوې وه او د اګست په 24مه نیټه اوکراین له شوروي اتحاد څخه د 23 کلنۍ خپلواکۍ ورځ لمانځي. کته هم تاریخي پیښه د همکاري ضمانت نسی کولای. په دې ورځ په اوکراین کې د روسیې د پالیسی تغییر به یو بل تاریخي پیښوي. تیر ځل د جون په میاشت کې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو. دا لیدل کتل په فرانسه کې د نړیوالو مشرانو په غونډه کې ترسره شوی وو او اوس بیا ټاکل شوی ده چې د مینسک په ښار کې دغه دواړه ولسمشران د اګست په 24مه سره وویني. تر اوسه دا څرګندنه ده چې پوروشینکو او پوتین به مخامخ سره وویني او کنه، خو اوکراینی چارواکو پرمختګ ته اشاره کړې ده. د پوروشینکو مرستیال ویلری چالی ویلي دي چې یو ډیپلوماټیک پلان جوړ شوی دی چې له جګړې څخه د پر لور د تک په اړه دی. که د اوکراین چارواکي خوشبین څرګند سي، دا به تر ډیپلوماسي زیاته د جګړې په میدان کې د بریالیتوب خبره وي. د اوکراین پوځ د جګړې په پیل کې د اپریل او می په میاشتو کې د روزنی او وسایتو د کموالي له کبله کمزوري سول. روسیه په لور جلاغشتونکو چې ممکن له روسیې څخه یې پوځي وسایل او وسلې ترلاسه کولې، ډیر ژر د دونباس ډیرې برخې ونیولې او ډیر ژر د سیمې تر ټولو لوی ښارونه لوهانسک او دونیتسک د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې سول. خو په دې وروستیو کې اوکراینی پوځیانو ستراتیژیکي لاسته راوړنې درلودې. تر اوسه لا په دې سیمو کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. په دې جګړه کې تر اوسه 2080 ملکیان او جنګیالي وژل شوي دي. د یو څو مودې لپاره مسکو په اوکراین کې په ځانګړې توګه په کریمیا کې د ځان په ګټه لپاره بریالی کمپاین وکړ. د ایم ایچ ولس الوتکې د وشتلو په ګډون کرملن له اقتصادي ماتې سره مخامخ شوی دی. د اروپایي اتحاد او امریکا بندیزونو د ولادیمیر پوتین ځینې بډای ملاتړي په نقشه کړی دي. پر لویدیځ خوراکي توکو بندیز په روسیا کې د بیو د لوړېدو لامل شوی دی. د روسیې ولسمشر چې نه غواړي په خپل هیواد کې نفوذ له لاسه ورکړي، دا څرګنده کړې ده چې د اوکراین په حق له بل نرمۍ کار واخلي او بیرته به پر شا شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي رادیو د دې خبرونه او نور خبرونه پاړه څه شکایت لري یا بیا وړاندیز لري، تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک ته ورشئ او له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تاسو په شخص سب شوی پیغامونه راغونډ کړي دي چې په بیلابیلو موضوعاتو دي. دا پروګرام فریبا ظاهر اوروي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د یو بل خبرونی وخت را ورسید. دا ونی مهم ستاسو ګنډش مېر پیغامونه خسته دي چې په بیل بیل برخو کې زموږ د اوریدونکو وړاندیزونه، شکایتونه او نظرونه پکې شامل دي. البته د یادونې دي چې دا د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو شخصي نظر نه دي. نور منځندو راځي په ګټه د پیغامونو سره وورو.
زړه الرحمن زابر ولایت شاجیر وسلای برګل کړو شیدونکو. دا موږ په افغانستان کې د بار پاکستان لاسني وطن مو وطن شي سمو جوړ وطن اند وطن پاکستان دا موږ نو د افغانستان یو مخه دښمنان.
السلام علیکم. احمد څنګهایم له څنګهای ول سلی ته څنګهای ول سلی ډیر ځمک تر خدمت او غن پښلري او د ډیر ول سلی او من بعد هله رم یاد څنګهای ول سلی کې تاسو مطلب ډیر کمزوري دي. بے تاسو مطبوعات او لسیخه ورته ولري ډیره زیاتې پیښې رامنځته کیږي، تاسو ترې خبر نه وي. السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف څنګه یم؟ له څنګه ول سره ته ما له سره ونځه دا ور هیڅ دې څنګه را سره خیانتونه کی او زمنګ پرې سوداونه کی. د الله ډاکټر عبد الله عدالت را اختلافي حکومت نه بلکې اختلافي حکومت جوړ کړو. السلام علیکم.
افسوس دی چې پاکستان تجاوز او ایران تجاوز تر بحران لاندې قرار نیولی دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکهلی او تاسو سلامونه وړاندې کوم. ورسته له سلامه نور زه د افغانستان له وکمنو چارواکو څخه غواړم چې راتلونکي ولسمشرې ټاکنې باید سم تعاله او غیر له تقلب څخه ډیر زر تر ژره ولسمشر ته وټاکل شي، ځکه افغانان زیاتې هیلې لري باید هیلې په امید بدلې شي. مننه.
ما دا پیغام دی چې دا افغانستان در بدر وسو بالا خپل مو په وسی استپا وسی چې طالبان دي چې دولت یې قرار دی فهم د افغانستان اسلامي قانون دغه جوړ کړي شریعت جوړ کړي د عدالت بچا و دروي دا په علاقه کې نن دا بچا دی سبه ها بچا دی چې زوره جوړ خو بو دغه انتخابات خو په څومره په علاقه و. السلام علیکم نو خیر
بادام گل کنړایما د هلمند برتبا پیغام پرندما ټول افغانانو باندې راکو ما چې خپل دوست او دشمن او پیژنې ولې هغه وسلواله ډله چې وایي چې موږ جهاد کوو جهاد په شابه نه کوي په ملي اردو په پولیس باندې کوي د مسلمانانو دی هغه چې جهاد پیټو ور کوي آیا کدا اردو او پولیس کاتب دی بده جهاد کوي نو بیا هغه برچې د نغلونو ننګرهار ته انتقال شوی دی او د هغه لنونو په لار په لغمان کې قطعي کوي په دې خاطر باندې چې افغانان په دې نه فائدہ وانه دې معاملې کې دا چې دا خلک د افغانستان دوستان نه دي دښمنان دي باید افغانان خپل ځانونه وپیژني او د دې خلکو په اړه باندې جدي اقدام وکړي.
سکندر له شخص څخه زموږ ته کوم محترم هر حکومت غټه لار او ملي لار دا ده چې د خلکو خبره واوري د خلکو خبره ته غوږ ونیسي. محترم غبد چول سوالي نه من درواخه من کندهار شو واک معروف زبل اتغر شمرزين وبهار محترم تقدا صفر لسکاله کې دغه نفس حکومت خلکو په حکومت دغه نو مهم چې موږ مکتب لرو آیا کې نه لرو تنخواه راوځي معلومان ته خای خوري په لکونو میلیونو ډالرو خو تر اوسه د تازه ته مکتب وویل چې د دې استخبارات دونه ناکام دي دونه کمزوري دي چې د دې مکتب معلومات نشي کولای پاکستان مخنیوي عملیان
زه د پکتیکا ولایت ورګنول سلی څخه هم تاسو په تماس کې یم. پیغام مې دا دی چې د کوم خلک چې نن سبا بدمنی دی وسره امن او تر خراب شوی دی دا د مخته د یشي خارجیانو سره وظیفه کې وظیفه کړې دي دا غو بلاک لیست کړې دي یا په دې خاطر بلاک لیست کړې چې کومندانه نو د ایرانو سره زید غو سره او یا څه مشکلات مې بلاک لیست کړی و دا خلک چې کوم خلک دی کارونه نشي کولای نو وظیفه ته تلشي نو اردو ته تلشي نو سرحدي ته تلشي نو پولیس ته تلشي دا اوس دغه غلام جوړ شوی دی هم طالبان ځنې جوړ شوی دی چې غلا وکړي په کامیابه غلا وکړي خو غال شي چې ناکامي شي پکې او اجل شي پکې بیا طالب به نامه طالب لړ شي باید نن سبا طالبان دومره نشته دي او همدغه خلک پورته شوي دي کوم د کار غوښه شوي دي او کارونه بند شوي دي اوس دی به کار شوي دي دا یو کار ورته وشي چې د بلاک لیستونه خلاص شي او یا په قانوني باندې هم دی جلب شي معلومات واخیستل شي چې په بلاک لیست شي. نور وسلام
من درو ځان ولایت شوري په لسوالي د خوشحالي په سیمه کې نن درې ماده چې جنگونه شروع دي دغه نه کیږي هیڅ څوک غوړ نه کوي وایي چې دا غوړ وستي دا چې خلک ډیر په عذاب دي.
د ما غوښتنه د نوي حکومت نه دغه د مقصد چې آینده حکومت هم جوړ کړي په خیر جهادي رهبران باید محکمه شي د دې په سرحدو کې مرکزونه او پوسټي دوی لمانځه کابل ته وروره او پاکستان ته نه ټانګونه نه تیاری نور اتلس کیلومتره توپونه چز دزګاوی دا ټول پاکستان باندې خرڅ شوی نن په پاکستان مونږ سره د کنال ولی مونږ دوه رشای نه لرو چې مونږ دته جواب یې ورکو دا غره رهبران دي مونږ جهادي رهبران دي هغه کوم چې د پاکستاني مرمۍ لګیږي په چې کې وته وتړي چالت مرمه په دې سره ولېږي او یا وروره محکمه کې درته یو څه دوی ته ولې دا د خپل شی کې خرڅ کړ جات خو چې کاو دی خدای دې رضا دې پرم کاو نو دې دې پرم کاو چې پاکستان ته خوشاله او پاکستان ته دوست کاو نو د دښمن نه دوستي کې مقصد مړه وختنه د نوې حکومت نه دی بایسه جهادي رهبران محکمه کې
زمزدا دا یلمند ولایت د مرجادو ولسوالۍ در بکیان سټیر سخت بازابې خدای پاک دی وکړي چې د یلمند ولایت د مشرګا ولسوالۍ د زمز راغواوري او زمز خبره ته نن کې زدانم د اختر سره د کوم وسره.
السلام علیکم زګل محمد او تانه د وزن ولایت د یک ولسوالۍ د تلپان فکر شې ما ما دا غاده صدر بکیان له د دې د ارتقاد زربزی ولسوالۍ د بکیان جمهور ډیر په تنګ د کوچړی بند ګوستي خلګو جغلا کې تاسو کې بل مدي اشرف غنا مزید د غاده صدر کوچانو غمو خریدار کوچان
ډیر در بدر دې خدای په امان.
زه د هلمند ولایت نه خبره کوم چې موږ د اربکیانو څخه ډېر سخت قضا دی او مملکت نه ګره وسل خلک په پیسې بازار اخی غلا کوي د ټکان په خور ویلې نه شي. موږ هلمند اربکیانو ته ډېر قضا دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. څوک چې د محلي پولیسو څخه بد رد وایي دا ټول د طالبانو خلک دي. موږ د محلي پولیسو نه ډېر خوشاله یو. محلي پولیس ډېر خلک دي. محلي پولیسو په افغانستان کې لکه په مثال د کمانډو د سی او جی پی وکړي او انشاء الله کوي به هر څوک چې دا ټلیفون کوي دا سا وکړي. دا د طالبانو مرګری ده، د مخالفینو مرګری ده او بس ما غا دا تبلیغ ورته وایي. د مغوب خولي باندې دوی دا تبلیغ کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه جاوید له خوست ولایت څخه در سره پاړی کې ګرم. اول د آزاد د خپلواکۍ د 95 کلیزې مبارکي ټولو د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو افغانانو ته وایم. بیا له ټولو افغانانو څخه غواړم چې په صلح امنیت راوړلو کې د خپلو ځواکونو سره مرسته وکړي. 15 څلوېښت کاله کېږي چې ضروري وو میندې بوری کېږي او زامن یتیمان کېږي. د ټولو افغانانو څخه مې هیله دا ده چې باید د افغانستان په ازادۍ، د افغانستان په صلح او امنیت کې له خپلو ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي.
سلامونه ولیکې محمد خان د زابل ولایت د مرکز کلا څخه در سره په تماس کې. زمونږ د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي باید چې سم عملیات په لاره واچوي، ځکه چې طالبان دومره زیات شوي دي په ننګرهار ولایت کې چې بېخي د هنته ولایت را رسېدلي دي. کوم دوستان چې زمونږ لاړ چې پروسط په هغې مخه چې راځي نو طالبان لخوا هغه نیول کېږي او د هغه د پلار او د هغه د رونو څخه ضمانت اخیستل کېږي چې دا به بیا خپل حکومت سره نه یو ځای کېږي. زه ننګرهار چارواکو څخه هیله کوم چې جدي غبرګون دي وښایي. ډېر زیات وخت کېږي چې موږ دلته وظیفه کې یو، نه شو کولای چې خپل کور ته هلته لاړ شو، ځکه چې زمونږ پلار او ورونو ته یې اختار ورکړی چې خپل بچي او خپل ورونه دي حکومت نه روباسي کینې هو به ووژني.
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. زموږ سره دا چې ظلم شوی دی، داسې مشکل مو ته جوړ شوی دی ورور جانه، چې د چا ښځه ورته شوې ده، زما په ورور ته کړې ده وی دا دغه سړي دی ولله. او موږ په خبر ولاتې یو، ولکن ظلم دی مو پاګه دی ولا سوي دی. موږ په کور راغلي دي، زموږ عادي په کرا په شهادت رسولې ده. نو زموږ په څه ګور رسولې ده غاړه د ټول ازادي راډیو د کارکونکو اورېدونکو څخه نور زغبرې نور مقامات ورسېده. روزګان ولایت امنیه کمانډان معنا والی صاحب سو کابل کې مشران دي چرته دي چې د اوتو زموږ پیغام ورسېږي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه، مننه د خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه اسلام بیگ د خوست ولایت مرکز نه خبرې کوم. په خوست کې ډېر کلک امنیت نیول شوی دی او په خوست کې بیخي امنیت دی. موږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې خوست د بیا رغونې په باره کې وکړي. وسلام.
السلام علیکم. نورزم د فراه ولایت د بخوان اوس. زما نیوکه او نظر د ساس نیوکه د ساس د رادو په دغه د ساس رادو د شي طرف والا د طرف د ساس رادو غټ طرف لري شي. یو د لوچان د نومز د تو زیرا اوس دروا بیرشتیا دي.
السلام علیکم. نسیم الله دا وړیا د خیس ولایت نه خبره کا. د دې میاشتې کې د جنیو د شمالي وزیرستان څخه خېستر ګوټ شوی او دلتر کډول شوی. امیر سره کیمه مرسته نه دی شوې ترې څه پرې. امیر نه نوم نومینه لیکلې دی، یعنی رجسټریشن شوی د امیر سره حکومت او اقوام متحده هیڅ مرسته نه دی کړې. امیر اقوام متحده ته او د افغانستان حکومت د جدي اپیل ورکوي چې امیر سره د زر مرسته وکړو. او کله یې اقوام متحده ته داسې ای چې چیرې نشته مرسته نه کړي بیا د خپل مرسته باندې کو. وسلام.
ازادي راډیو ته زه دا پیغام پریږدم. زه یو مور یم، د فراه څخه خبرې کوم. په دې هر لالوانې سرګردانۍ سره دا پیغام پریږدم چې د دغه بندیانو غم کړې. څه ته وایې دا وکړه؟ ته ولې سترګې دې پټې کړې دي؟ هېڅکله یې تل درد نه اوري. کچیر تا د ببل کشمیر کې ډالر ماسل چې کوته ورځي پښتنه پر کې ورځي پتا یې رو کې ولی د خوار غریب غم نه خوري ته ورسه په لچرخې ته خو زه یو مورین زوارلم خو ته ورسه د کوپر له پرسودي چې چې ورځ دي خارجیان ورسه له پرسودي ته نه باندې زوریږه د دې بندیان پر حال باندې ته ورسه څه بې ګناه ملکي خلکو پر کې پراته دي نازک نازک ځوانان هغه دي په نشو اخته شوي دي لالوانه ناست دي ورسه ورته د خدای و د قرحان دوی ته وګوره دا بندیان ازاد که داسې مه کوه بلې چرخې کې خړه لاته یې ورته بیروبار دی ډوډۍ نهشته خرڅ نه لري خوار وزار لالوانه دي کرځی صاحب تر څو پورې به موږ داسې لالوان یو اخر به موږ الله ستا په ګرېوان کې کې الله دې په خیر پر ټولو ورحمېږي
مور که ایستاس آواز مخبور کرد خدای وکړي چې د مسولینو تر غوږو ورسیږي د ازادي او اوریدونکو د دیونه خبرونه هم دومره وه بیا هم ستاسو د نور پیغامونو په تمه یو زموږ د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره هم اوریدلی سي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com